پېښور کې د سهار 10 بجې شروع کېدونکو د مشال ریډیو د خپرونو په دې دویمه ګړه کې د هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او ونیس پروګرام ستونزې او سرکار دروړي. خبرونه له نجیب عامر اوري.
امریکا دفاع وزیر نن اسلام آباد ته ځي. د افغانستان ولسی جرګه نن 12 کاندید وزیرانو ته رای ورکوي او د ترکیې ولسمشر ویلي له هیواده بهر پانګه لیږدونکي سوداګر خیانت کوي. د خبرونو سر ټکی مو اوریدل، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. پاکستانی چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس نن په ورځني سفر اسلام آباد ته رسیږي. نوموړی به د پاکستان له مقاماتو سره ترهګرۍ خلاف د جنگ د پیاوړي کولو په موضوع خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن شکایت کوي اسلام آباد په خپله خاوره کې دننه ترهګرۍ د ختمولو لپاره کافي کار نه کوي. جیمز میتس پاکستان ته له روانېدو یو ورځ وړاندې په منځني ختیځ کې د خپلو اتحادیانو سره لیدلو کتلو وروسته پرون وویل اورېدلی دي چې پاکستانی چارواکي ادعا کوي ترهګرۍ ملاتړ نه کوي. د دوی هیله دا ده چې پاکستان دا ډول کړنې په خپلو پالیسیو کې منعکس کړي. نوموړي زیاته کړه چې هغه د پاکستان سره په ګډه ترهګرۍ د ختمولو لپاره کار کوي او خامخا پر پاکستانی مشرانو فشار اچول نه غواړي. د پاکستان سرکار رسنوي به لیکلي چې جیمز میتس به د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کوي. اسلام آباد وایي خبرې به پر سیمه ییز امنیت، سولې، افغان شخړې او دوه اړخیزو معاملاتو باندې متمرکز وي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو واری بیا په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شو. په یاد عدالت کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو خلاف د درغلیو تورونو باندې بحث کیږي. په دې موقع د نواز شریف لور مریم نواز او زوم یې کیپټن محمد صفدر هم عدالت کې موجود و. د عدالت له کاروایۍ شروع کېدو وروسته د جج محمد بشیر په مشرۍ کې اورېدنه د ماسپښین تر 1 بجې پورې وځنډول شوه. تر دې وړاندې د نواز شریف وکیل خواجه حارث عدالت ته وویل اسلام آباد هایکورټ کې هم د ریفرنسونو د رای یوځای کولو په درخواست اورېدنه روانه ده. نن تر غرمې 12 بجو پورې به فیصله مخې ته راشي. نو عدالت خپل اورېدنه د ماسپښین تر 1 بجې پورې وځنډوي. د پاکستان د پوځ د ولسی اړیکو ادارې ISPR پرون په راپور کې ویلي چې د سعودي عرب په ریاض کې د پاکستان او سعودي د ځانګړو ځواکونو ګډ تمرینات چې الشباب دوه نومیږي او د ترهګرۍ د ختمولو په موخه ترسره کیږي بریالی پر مخ روان دي. پاکستاني چارواکي وایي دغه تمرینونه به ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د دواړو خواوو ځواکونو ته دا موقع برابره کړي چې د یو بل تجربو ګټه پورته کړي. د ISPR د معلوماتو له مخې دغه عملیات چې د نومبر په 15مه پیل شوی د رواني میاشتې تر 10 نیټې پورې به دوام وکړي. تیر کال هم د الشباب یو په نوم ورته ګډ تمرینونه ترسره شوي وو. د افغانستان په ولسی جرګه کې به نن 12 کاندید وزیرانو ته د رایو صندوقونه کېښودل شي. ولسی جرګې ته د کاندیدانو د پروګرامونو د توضیح لړۍ د شنبې په ورځ پیل شوه. په اوله ورځ د دفاع، کورنیو چارو، قانونو، پټرولیم وزارتونو، کار، ټولنیزو چارو او ترانسپورټ وزارتونو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه تشریح کړل. 12 کاندید وزیران تېره اونۍ د ولسمشر د دوهم مرستیال محمد سرور دانش لخوا ولسی جرګې ته معرفي شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یو لوی کانفرنس کوربه وي. نوموړي دا خبره تېر ماښام د ملي شورا له رئیسانو، اداري هیات او غړو سره پارک کې د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلي غنی ونه ویل چې دغه کانفرنس به کله جوړیږي، خو ویل چې په دې برخه کې په ګډه پر چمتووالي کار کوي. د افغانستان ولسمشر ویل متحده امارات د اول عربي هیواد په توګه د افغانستان له هوایي ځواک سره مرستې ته تیار دی او په افغانستان کې به د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. ولسمشر غنی وویل د افغانانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره تر 40 کلونو وروسته نړیوال ماحول بدل شوی. د افغانستان ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل ټاپي پروژه به په 3 میاشتو کې د افغانستان خاورې ته داخله شي. د دې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان له طریقه پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه سوداګر چې هڅه کوي خپلې پانګې له هیواده بهر وباسي خیانت کوي. نوموړي پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل هغه په دې خبر دی چې ځینې تجاران په دې هڅو بوخت دي چې خپلې اساسې له هیواده بهر ولېږدوي. اردوغان پر حکومت غږ وکړ چې چاته دې هم د دې خبرې اجازه نه ورکوي ځکه چې د ده په وینا دا د خیانت یو عمل دی. اردوغان چې په ختیځ ښار موس کې یوې سیاسي غونډې ته وینا کوله د خپلو خبرو پر مهال یې د کوم چا نوم وانخیست خو دا وینا سورزی روس تلاغه شوی چې په نیویارک کې سرنوالانو د ترکی نژاده ایرانی کس د شتمنۍ د ضبط حکم وکړ. د کس سرو زرو کاروبار کوي. رضا زرا پر اردغان او نور حکومتي چارواکو تور پورې کړی چې د $1 بلیون یو معاملې لاسلیک کړی چې تر مخه د ایران د تیلو او ګیسو له عوایدو لاسته راغلي پیسې په سرو زرو سپینوي. په دې توګه د نړیوالو بندیزونو باوجود ایران خپلې پیسې په نړیوال مارکیټ کې کاروي. اردغان او نورو چارواکو دا خبره رد کړې چې ګواکې کومه بده معاملې کړې ده. د یوکرین پر سر ښار کیف کې د اپوزیسیون زرګونو فعالینو د مظاهرې په ترڅ کې پر پارلمان غږ کړی چې د ولسمشر د تحریم په اړه د قانون سازي وکړي. پولیس وایي دغه د مظاهرې تابع د میخایل ساکاشویلی ګوند کړی و چې پکې 2000 پورې خلکو ګډون وکړ. خو ځایي راپورونه بیا وایي چې تر 5000 پورې خلکو په دغه مظاهره کې برخه اخیستې. مظاهرې ته د وینا پر مهال ساکاشویلی ویل که پارلمان د دوی د غوښتنې په منلو کې پاتې راغی نو یوکرینیان دې د دسمبر پر 10 د ازادۍ سلولارې تروزی. د مظاهرې په تعقیب لسګونو کسانو د نیوز ون په نوم د یوې رسنۍ مخه وتړله. دوی غوښتنه کوله چې دغه ټلویزیوني چینل د خپل ایډیټوریل پالیسي او د ټلویزیون مشر بدل کړي. د ښار په منځ کې د لاریون او په اروپایي سلولاره کې د غونډې نه پس مظاهره په سوله ییزه بڼه پای ته ورسېده. د اولمپیک نړیواله کمیټه سبا ته د دې لپاره رایا چونه کوي چې د ژمی اولمپیک لوبو کې پر روسیې بندیز ولګول شي کنه. دا لوبې د روان کال په فبروري میاشت کې ترسره کیږي. پر روسیې تورنه دي چې په حکومتي کچه لوبغاړو لخوا د ممنوع درملو د استعمال لاره برابره کړې ده. د سویس په لاوسانی ښار کې د اجرایوي بورډ دغه پریکړه به د هغو 21 مډالونو برخلیک معلوم کړي چې د جنوبي کوریا په پیانګچانګ کې د لوبو پر مهال ورکول کیږي. دا تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه.
دا مشال رادیو د اردن کو په روانه خبرونه کې یوري. اکل شوی د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس نن اسلام آباد ته په یو ورځني سفر لاړ شي. له پاکستان او چارواکو سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوې تګلارې خبرې وکړي. د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید چې هند او امریکا پر ممبئی ښار د 2003 کال د ترهګر بریدونو پلانولو تور پر لګولې د خالی پورس په لاهور کې اعلان وکړ چې د پاکستان راتلونکو عامو انتخاباتو ته به درېږي. د دفاعي چارو څارنکاره عائشه صدیقه وایي یو څوک دي چې نوموړی په سیاست کې راوستل غواړي او هدف یې په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ګوند کمزوري کول دي.
یہ آئے نہیں یہ لائے جا رہے ہیں. ان کا مقصد پی ایم ایل ایم کے جو ووٹ ہے اس کو زخ پہنچانا ہے.
د پړچنار د ځړان سیمې اوسیدونکي وایي حکومت باید د تیرې جون میاشتې د ځانمرګي برید له اغېزمنو کورنیو سره مرستې وکړي.
پکور دسی دی زاغوی دوباره دسی اقدامات وکړي زاغوی دا مخصوصه کې زیاره مود حکومت لروي مچو سرپرشتا.
او د دې ونه په ستونزې او سرکار خبرونه کې بیا د جنوبي وزیرستان د مشرانو خبرې اوري چې له حکومته د سیمې د بیکورټل شو خلکو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
پر زور دا اپیل کی چې دغه خلک دا داس امداد وشي لکه تیر چې کیم د متاثرین امداد وشه.
اله داله مشال رادیو سره وسه. اولنۍ موضوع تر زور دونکو ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس نن اسلام آباد ته په یو ورځني سفر ورسی او د پاکستان له وزیر اعظم او همداراز د پوز له مشر سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوې پالیسۍ خبرې اترې وکړي. له اسلام آباد احمد الله راته پر دغه موضوع په تیر خبرونه کې دا معلومات راکړل.
ترکم چې د امریکا د دفاع وزیر په اسلام آباد ته را رسیدو خبر ده نو په دې حق له نه خو د اسلام آباد کې چې د امریکا کومه سفارتخانه ده هغه او نه د پاکستان حکومت څه ویل چې نوموړی به اسلام آباد ته څه وخت رارسي. خو دا کنفرم ده چې هغه به نن د دوشنبه په ورځ باندې په یو ورځني سفر باندې اسلام آباد ته رارسي. او د کوم د امریکا د دفاع وزارت چې کوم هغه دا بیان ورکړی چې جیمز میټس د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره به لیده کړي کوي او په مختلفو چارو چې پکې د افغانستان شخړه دغه شان د سویلي اسیا د امن خبره چې کومه ده او دې نه علاوه په نور دوه اړخیزو تعلقات چې کوم دي هغه باندې به خبرې اترې کوي. خو د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس چې کوم هغه تیر ورځ دا خبره کړې وه چې خبرو اترو پر مهال په پاکستاني چارواکو به دا د فشار یا داسې اراده نه لري چې واچي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ خو پاکستان نه غي امید ساتي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ چې کوم لوزونه دی کړو باید چې هغه پوره کړي. پاکستان او امریکا په کار کې په ګډه سره چې کوم نظام مسلې دي نو هغه حل راو باسي. نوموړی چې کوم دی هغه په داسې مهال د پاکستان سفر کوي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو امریکایي قومندان چې کوم دی جنرل جان نیکولسن هغه تازه سر سرګندونو کې ویلي چې واشنگتن په پاکستان کې د وسلوالو د پلیزایونو په اړه په اسلام آباد باندې فشار ته دوام ورکوي. خو د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان بیا ویلي چې د پټنځایونو په اړه د اسلام آباد او واشنگتن په نظر کې توپیر دی او اسلام آباد ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن دی. پاچا صاحب سخت کال اگست میاشت کې چکم امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سویلي اسیا لپاره او افغانستان لپاره چکم تګلاره اعلان کړې وه، نو په هغه وخت کې پاکستان غږ کړی و چې په خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونه ختم کړي، خو بیا اسلام آباد د پټنځایونو د شتوالي تور رد کړی و او افغان یې هم سر کړی و چې په تګلاره کې ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیانو ذکر نه دی کړی شوی. په دغې وروستو د دواړو ملکونو ترمنځ په اړیکو کې تاوتریخوالی هم رامنځته شوی و، خو بیا د دې نه وړاندې د امریکا د خارجه وزیر او بیا اوس چې کوم دفاع وزیر روان دی، د هغې وروستو اړیکو سمولو لپاره لګیا دي، بیا کوششونه شروع کړی شوي دي.
په اسلام آباد کې زمونږ له خبریال احمد الله مو اوریدل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس بنن یعنی د ګل پورز په یو ورځني سفر اسلام آباد ته ورسی. میټس ویلي له پاکستان او چارواکو سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر نوې پالیسۍ خبرې وکړي. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو اړیکو د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان او امریکا مجبور دي چې د سیمې د امنیت په تیره د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې یو له بل سره همکاری وکی. لنموڑی سر د مشال ریڈیو دا مرکه درته ورو
مخکې چې کله امریکای وزیر راغلی یو سلور ګټول پاکستان لا هغه ټیم موږ دا سالو چې پاکستان او امریکا افغانستان باندې کې بیل نشي پاتې کېږي د مخامخ یو بل سره خبرې اترې کوي. پاکستان ایسولیشن نه غواړي او امریکا هم دا نه غواړي چې افغانستان کې جدل دې ډېر مده پورې د تور باندې جاری چې دغه افواج او دغه فرق کوي پریږي. پاکستان طرف نه صدا سي اشاره هم تللي دي، وزیر اعظم صاحب هم دا ویلي دي او سر لخکر هم دا ویلي دي چې موږ په پاکستان کې به نه پریږدو د نورو ملکونو خلاف چې کوم کاروایی کیږي هغه سان به موږ نه پریږدو، دا سي اشاره دا غري دي. بلکې تاسو ګورئ په خبر کې دي بیا دهشتګرد واقعات کړی دي. پاکستان ملي اګرینی کسان دا وایي چې دا شي چې د شي رابطه افغانستان کې کوم پاکستانیان تللي دهشتګرد دي دا یې سره دی. افغانستان رئیس دا ویلی دی ایسیو میٹنگ کے کہ اگر پاکستان طرح براہ راست خبر اتل کو کون واڑی چی دہشت گردی کا خلافی ہو وہاں تخکاری دا سی کہ دیر طرف تبا پر مختق کی گی طرح اگر و خلاف کاروائی ضرور باغا خبر کئی چی پکار دا امریکی و دا پاکستان نوری خبریم شریک دی.
د خبریالانو ته ویلي دي چې د کامن ګراوند خبره کړې ده کنه، معنا دواړه هیوادونه غواړي داسې اقداماتو باندې سلا کېدی شي سره چې د هغې په ترڅ کې د ترهګرۍ ضد جنګ کې د دواړه هیوادونو ګټې ترلاسه کولی شي. ستاسو په فکر هم دا کوم شیانو ته چې تاسو اشاره وکړه همدغه کامن ګراوند دي یا نور داسې اقدامات چې د دواړه هیوادونو په سلا شي او خبره مخته یوسي په تېره د افغانستان چې کوم د سولې پروسه ده؟
نو واقعی دا کامن گراؤنڈ کے دے شی چی پاکستان او افغانستان دوارا دے تچ دے کار ہوئی لگا کے دے شی دا جائنٹ خبر ترستا خبر آگی چی آو پاکستان افغانستان دے پشری کا یو بلتا اطلاعات ہم ورکی کے دے شی کم دے کے دے پشری کا آپریشن کو لیشی دے تس دا کامن گراؤنڈ کے دے شی دے نیرا بارڈر مینجمنٹ باندے کا منگورو نو ہم کافی خبری دسی شوی دی چی بس ویزو باندے اب پاسپورٹ باندې دوار ترسمه خلک دي زیات دي سره سره ماخال دي چې کوم بلوچستان کې کوم خبري رواني دي خصوصا ایران ترسته اعظم یو کامن ګراوند ترسته پرمختګ کې شي بده لړکي. نو ټکنیکی مهارت د پاکستان تا ورکول وسلو کې یا آلاتو کې کوم فاضل پر دي هغه ورکول امداد پولیس سپورټ فنډ ولا خبره او د افغانستان ایزګر کم صورتحال دي یا د پاکستان ایزګر کم صورتحال دي آگے کی طرح درونا کہ دے رام خلاصے اور دے دونوں ملکوں خلاصے یا دے امداد جسو کئی آگے لارے کی خرن جڑے دل دے لارے کی چیزے مشترکہ اقدامات کول جی آگا ہونے کلیشی دا بالکل صحیح کامل گراؤنڈ کے لیشی.
پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د نننی سفر په اړه مو په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو اړیکو د مطالعاتو څانګې له مشر ډاکټر سرفراز خان سره د مشال رادیو مرکه اوریده.
د مشال رادیو
د ګلدورې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په تمنه ټر پاسه سلورو بجو.
د جماعت دوا مشر حافظ سعید ویلی د غواړي د ملي مسلم لیگ ګوند تر بینر لاندې د 2013 کال عام انتخاباتو ته کاندید شي. د پاکستان عدالت د نومبر پر 23 د نوموړي پر کور د نظربندۍ سزا ختم کړه. هند پر حافظ سعید تور پورې کړی چې پر ممبئی ښار د 2008 کال ترهګر بریدونه یې پلان کړي ول. شنونکي وایي په انتخاباتو کې د برخې اخیستو تر شا د نوموړي هدف ښایي دا وي چې د مسلم لیگ نون ګوند د بریا مخه ونیول شي. پر دې موضوع دا رپورټ درته وړو. د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید د خالی پر ورځ په لاهور کې خبریالانو ته وویل د راتلونکي 2013 زیږدیز کال عام انتخاباتو ته د کاندیدېدو هدف یې د کشمیر د مسلې پر نړیوال کچ راپورته کول دي. نوموړي زیاته کړې دی به د ملي مسلم لیگ تر بینر لاندې ټاکنو ته درېږي خو د خپل انتخاباتي حلقې په اړه بیا معلومات نه دي ورکړي. د حافظ سعید د اعلان په اړه د دفاعي چارو لندن میشته څېړنکار عائشه صدیقه وایي د نوموړي د سیاسي فعالیت په ترڅ کې به دوه کار وشي. یو دا چې د پاکستان ریاست ته به د هغه د نه نیولو جواز په لاس ورشي او دویمه دا چې د مسلم لیگ نون ګوند انتخاباتي حیثیت او صلاحیت ته به نقصان ورسي.
د پاکستان ریاست به نړۍ ته وویلی شي چې دا خلک اوس ترهګر نه بلکې د دولت د سیاسي نظام یو برخه دي، ځکه نو پر ضد یې اقدام نشي کېدی. دا ډلې انتخابات نشي ګټلی، خو د پاکستان په سیاست کې د حافظ سعید راوستو چې کوم هدف دی او زه تاسو ته باید ووایم چې هغه راغلی نه دی بلکې د راوړلو هڅې یې کېږي. او هدف هم دا دی چې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند کمزورې کړل شي. دا یو لنډمهاله پلان دی خو اثر به د اوږد وخت لپاره روی او هغه دا چې په ټولنه کې بعد د ډلو نفوذ نور هم زیات شي.
حافظ سعید چې د هند پر ممبئی ښار د 2008 زیږدیز کال د ترهګر بدونو پلانولو تور ور باندې دی. د لاهور ښار په خپل کور کې د لسو میاشتو د نظربندۍ سزا تیرولو وروسته عدالت د نومبر پر 23 خوشې کړ. د پاکستان حکومت عدالت ته خواص کړو چې دغه نظربندۍ د دوو نورو میاشتو لپاره وغځوي خو عدالت ونه منله. د دفاعي چارو یو بل شنونکي تلت مسعود وایي د حافظ سعید په څیر کسانو ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو فرصتونو برابرولو تر شا ښایي دا انګیزه وي چې دوی د مسلو د حل لپاره د جهادي مفکورو او کړنو پر ځای سیاسي او سوله ییزه لار خپله کړي.
د دې ډلو په اړه ویل کېږي چې دا ډېرې سخت دریځه دي، دوی د هند ضد دي او غواړي په کشمیر کې جهاد وکړي، ځکه نو دوی فکر کوي چې دې ډلو ته د هیواد په سیاست کې ځای ورکړل شي او دوی وکولی شي خپل موقف په سیاسي توګه بیان کړي، نه چې داسې کارروایانې وکړي چې هند ته د کشمیر د مسالې د غلي کولو موقع په لاس ورشي. خو پوښتنه دا ده چې هغه کوم قوتونه دي چې دې ډلو ته سیاسي رول ورکول غواړي، او یا دا ګواکې د دې جماعتونو خپله پرېکړه ده. دا هم کېدای شي د پاکستان سیکیورټی اسټابلیشمنت دوی ته ویلي وي چې داسې کارونه مه کوئ چې د پاکستان د تاوان سبب کیږي.
د جماعت الدعوة ډلې مشر حافظ سعید له رسنیو سره په خبرو کې ویلي د سیاسي فعالیت هدف یې د کشمیر د ازادۍ لپاره موثره غږ پورته کول دي. څېړنکار عائشه صدیقه دا هم نه مني چې ګواکې سعید به د کشمیر په نوم د زیاتو پاکستانی وګړو رائے تر لاسه کړی شي.
خلق د کشمیر په مسأله جذباتي خوشي، خو کومنګ تیر انتخابات یاد کړو، پر دې سربیره چې پیپلز ګوند شعارونه ورکول چې د مودی ملګری غداران دي، په آزاد کشمیر کې هم چارای ورنه کړی، نو د هیواد د نورو برخو اوسیدونکو به سو ورکړي. او فرض ک حافظ سعید د کشمیر په مسأله د هیواد ټول وګړي په ځان پسې هم کړی، نو له پاکستان سره د دې مسأله حل څه دی؟ خو زه فکر نه کوم چې د دوی هدف غنی کشمیر دی.
جماعت الدعوة ډلې د روان کال په اگست میاشت کې د ملي مسلم لیگ په نوم د ګوند جوړولو له لارې د پاکستان په سیاست کې قدم کېښود. د دې ګوند مشر سیف الله خالد ویلي د دوی د هڅو موخه له پاکستان په اصلي مانو کې یو اسلامي او فلاحي ریاست جوړول دي. هلته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ملي مسلم لیگ له راجسترولو انکار کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستانی ڈان رسپانے د دفاعی چارو شنن کی عامر رانا لیکن خبر کړی چې فکر غلی په پاکستان کې له بریلوی مسلک سره اړه لرونکو ډلو د هغه هیواد په سیاست کې فعال ونډه غستل پیل کړی دي. لیکن تر مخه دا مذهبي ډلې غواړي حساس مذهبي موضوعات راپورته او د خلکو پام ځان ته واړوي. لیکن مهمه برخه له فرخندې صدا ورو
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال عامر رانا لیکي په اسلام آباد کې د یوې بریلوی ډلې لخوا احتجاج تر 100 ورځو پورې حکومت او عام ولس لا یو سخت وخت ورک. د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم دغو مذهبي ډلو د خپل احتجاج له لارې هغه ګټې پورته کړې چې نور اخي اړخې مذهبي سیاسي ګوندونه یوازې خوب لیدلی شي. دوی حکومت پر ځینو سختو فیصلو پورته کولو مجبوره کړه. د قانون وزیر مستفی شو، حکومت د پوځ نه د مرستو غوښتنه وکړه او بالاخر د یوې اعتراضنامې لاري دغه مسله هوار کړه. لیکوال وایي ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورولو وروسته په پاکستان کې بریلوي مذهبي ډلې چې اکثریت هم لري ولست خپل ځان داسې وړاندې کوي چې لکه دوی سره بې انصافي کیږي او د خودلته مخه وکړه چې په دغه هیواد کې پنخه کیږي. ممتاز قادری ته د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د وجلو په تور د مرګ سزا ورکړل شوې وه. لیکوال وایي خای داسې چې تحریک لبیک په پورا روانو انتخاباتو کې خې اړخو سیاسي ګوندونو په ځانګړې توګه مسلم لیگ نون ته ګواښ پېښ کړي، خو لا هم دا نه ده معلومه چې په روانو انتخاباتو کې به کومه بریلوي مذهبي ډله زیات ښه پوزیشن ولري. خو دا خبره یقیني ده چې په پاکستان کې د بریلویانو سیاسي هلې ځلې په زیاتېدو دي. ورځپاڼه لیکي بریلوي ګوندونو اوس د نظام مصطفی متحده محاس په نوم یو اتحاد هم جوړ کړی دی چې غواړي په روانو انتخاباتو کې ځان له ځای پیدا کړي، او اوس ممکنه ده چې سنی تحریک او تحریک لبیک جلالی ډله هم په دغه اتحاد کې شامل شي. په روانو انتخاباتو کې درې بریلوي ګوندونه برخه اخلي چې پکې نظام مصطفی متحده محاس، د طاهر القادری عوامي تحریک او تحریک لبیک شامل دي. دو دغو مذهبي ډلو زیات زور به په مذهبي مسلو وي او غواړي چې هم پر دغو مسلو خپل ووټ بینک زیات کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کورمه کې د پړشنار مشرانو لاغو کورنیو سره د مرستو غوښتنه کړې چې خپل خپلوانې د تیرې جون میاشت پر درویشتمه هم په پړشنار کې شوي ځانمرګي برید کې وژل شول او یا هم ټپي شول. دا مشران له حکومت غواړي چې هر یو خدمت شوی کورنۍ ماشومانو ته وړیا تعلیم او لویانو ته لږ تر لږه یوه سرکاري نوکری ورکړي. د سیمې حکومتي چارواکي وایي هڅه به وکړي چې د یادې پیښې اغېزمنو کورنیو ته مرستې ورسوي. طارق اورگزی رپورټ راکوي.
د زیړان سیمې حامد حسین وایي په سیمه کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې په پیښه کې مشرانې تر مړګې دوروسته لکړاو ډک ژوند تیروي او د خپلو ماشومانو پرورش نه شي کولی. په کار ده چې حکومت یې لپامه ونه غورځوي.
اول خدا دې سرکاري نوکری دوی ته ورکړلې شي، او داسې کورونه هم په کې شته چې هغوی بالکل مردانه کورو کې پاتې نه شوه، نه زنانه دي. هغه پاره په کار ده دوی سکل سنټرو کې مکاویر کی او دوی ته کور کې سمال انډستری ټایپ کې داسې شیونه ولګي گئی چاغوی کې خپل روان عمر څه دی هغه سکون څه تیر شي.
د پاړچینار هغه ایران دی وای حکومت له خوا له پیښې متاثرینو سره د پام وړ ملاتړ د سیمې امن او خو مستقبل لپاره ګټور ثابت دی شي.
کوم بچی اتمان شوی دی، کومي مخیان دي کونډي شوی دي، کومي میان دي بوري شوی، په کور د سيدي زغوي د بارا د سې اقدامات وکي زغوي د مخصوصه کې زیرا کمو کور چون خلی شو یا خو مو حکومت شتا مو دا حکومت لروي مو چوک سرپرستا مسرپرست نه نو یعنی محروم نه شوی.
موږ چې کلا په دی اړه د کامی سیمبلی لغړی ساجد سنتوري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې حکومت په پیخه کې لنه خشیو کورانه سره د نقدو پیسو مرسته کړې ده، او د غډول له هغه سره سرکاري نوکری ورکول په شمول نورې مرستې به هم کیږي. د کورمې سرخار په بړچنار کې د جون په دیشتمه نیټه لاتوري مارکیټ سره نږدې په پرلا پسې دوه بامې چودنه شوې وې چې پکې 15 ولسی وګړي مړه شوي وو او تر 2500 پورې نور زخمیان شوي ول. د هغه بامې چودنو ذمہواري کې طالبان، پاکستان، انتقام وزیرستان او لشکر جنگوی العلمی منلې وا. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې بېوزلو خلکو ته صحت کارډونه ورکول پیل کړي چې هغوی وکول شي په سرکاري هسپتالونو کې د روغتیا وړیا اسانتیاوې ترلاسه کړي. د وړیا علاج تر څنګ حکومت غریبو ناروغانو ته مالی مرستې هم ورکوي. خو د صوبې غریب ولس بیا له حکومت غوښتنه کوي چې په صحت کارډ کې د هغو ناروغیو علاجونه هم شامل کړي چې دوی ژر ژر پرې تخته کیږي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو سره په خصوصي خبره تر کویل چې د صوبې خوشه یو کوم او یا فیصد غریب ولسته به د صحت کارت د سهولت تلاندې سخ کال ویړیا درملنه شروع شي. دوی ویل چې په یو کارت باندې د یو خاندان خوشه اته کسان تر 15 لک پورې ویړیا علاج کول شي، او دینه علاوه دوی پکې نورې مالی مرستې هم شاملې کړې دي چې پکې د دوی په وینا که یو مزدور کار یا غریب سړی په هسپتال کې داخل دی نو تر 2 ورځې پورې به دته 2500 روپۍ ورځ هم ورکولی کیږي دا شان چې کومه د ماشومان نه جوړه زنانه دي نو هغه ته به هم تر 3000 روپو پورې مالی مرسته ورکولی کیږي ډاکټر ریاض وای
یو بنیادی پیکج دی هیلپ پیکج 15 لک او 40000 روپو د دې پورې به علاج مون خلکو ته ورکو د دې علاوه څه اضافي فائدې دادي خدا نه غستا په هسپتال کې د داخلي په وخت کې زمونږ کې یو د کارت هولډر وفات شو مرګ جون هر چا سره دی اغله مونږ د تجهیز او تکمیل لپاره 10000 روپو ورکو د دې علاوه یو مریض په ضلع کې دی او د ضلع نه هغه پخور درادلی غټ علاج لپاره نو اغله مونږ 2000 روپو د کرایې لپاره ورکو حامل زنانه چې دا هغه د انکرج کولو لپاره چې هوم بیس ډیلیوري دي چې کوم هغه زنانه نه پوي یو خراب شي نو هغه مونږ چې څنګه جوړه اله مونږ 2000 روپو ورکو د دې نه علاوه مونږ یومیا دی وی رزي 2500 روپو ار یو کس هم ورکو د 3 ورځې پوري چیرې کاغذ چرته غریب دی دغه مزدوري قضا کیږي دیاړي نو چا ورته ملاوي
بلخو د خیبر پښتونخوا عام ولس د صوبای حکومت او د سیاست محکمې دا ګام ستایي خولوي چې دوی او د دوی واړو روزانه د ټوخي تبه خېټ خرابې دو او یخنه وخلو غندې یو شمول نارغو سره مخ کیږي په کم باندې چې هم ډېر زیاتې پیسې لګي خول د دغه نارغو درملنه په صحت کارت باندې نه کیږي یو کس نصرت حسین وای
په دې کې بنیادی خبردار چې کم خلک روزانه اسپیټال ته راځي او په چټو باندې ځان ګوري نو هغه خلک په دې کې نه شامل په چټو چې کم خلک ځان ګوري نو په هغه کې تبا ټوخه د سینې درد یادات د معدې بیماری یادات نور ډېری بیماری دي چې پکې شامل دي چې هغه د پاره روزانه خلک اسپیټال ته راځي او په چټو باندې ځان ګوري نو په صحت کارت کې نه شامل نو صوبایي حکومت له پکا دي چې دې طرف ته پام لرنه وکړي
په دې خپل باندې د خیبر پښتونخوا د سیاست محکمې دغه مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو ته ویل چې سخت کال دوی صرف په دې کې هغه ناروغي شامل کړي دي کوم کې چې په اسپیټال کې داخله ضروري وي او د چټه یا د اوپیډي چې کوم مریضان دي هغه پکې نه دي شامل شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د یک شنبه پر ورځ په جلال آباد کې د ختیځو سیمو ولسونو د افغانستان د نظام په ملاتړ او د تیرو دریو کلونو د لاسترولنو په پار یو غونډه ترسره کړه چې زرګونو تنو ګډون پکې وکړل قومي مشرانو په خپل ویناو کې د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د کار ستاینه وکړه باز محمد عابد حال راکوي
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې یو شمیر استازي او د پخوانی ولس مشر حامد کرزي په دور کې د نظام چارواکي د وسنی نظام په خلاف په اپوزیشن جوړولو بوخت دي په ننګرهار کې د ختیځ سیمو دینی عالمانو قومي مشرانو او مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې د نظام ملاتړ وکړ دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په یو لوبغالي کې جوړه شوې وه په زرګونو تنو پکې ګډون کړی و د ننګرهار ولایت قومي مشر ملک آیت خان په خپله پرانیستون کې وینا کې وویل
دا افغانستان ملي اردو ملي پولیسو او غیرتی ولسونو نن د داعش چغې اسمان ته جګې د نظام ملاتړ کو د ولسمشر ملاتړ کو ولسمشر ته ډاډ ورکو چې خپل خطو سیر نوانو
مولوی الله یار چې د کونړ ولایت د ولسونو په استازیتوب خبرې کولې وویل ولسمشر په تیرو دریو کلونو کې داسې بنیادی پروژې په لیکلي چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري
افغانستان تاریخ کی دغه ملی قائداتی دائمی پروژې هیڅ جمهور رئیس او هیڅ امیر نه دی ترتیب کړی او نه دی تطبیق کړی په اندې باندې موږ تا ته د افغان ملت د خادم لقب درکړی دی
معلم کوچی د لغمان ولایت د خلکو په استازولۍ وویل په افغانستان کې بهرنۍ استخباراتي کړۍ فعال دي او نه غواړي چې وسنۍ نظام د پرمختګ په لور ګامونه پورته کړي د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی وویل پروجیکټور په ذریعه په یو لوی پرده د تیرو دریو کلونو لاسته راوړنې هم د غونډې ګډونوالو ته وښودل شوې باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ 21 په لنډو سپو 2013 1515 1318 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
پاکستانی چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس نن په ورځني سفر اسلام آباد ته رسیږي. نوموړی به د پاکستان له مقاماتو سره ترهګرۍ خلاف د جنگ د پیاوړي کولو په موضوع غږېږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن شکایت کوي اسلام آباد په خپله خاوره کې د نن ترهګرۍ د ختمولو لپاره کافي کار نه کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو وار بیا په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شو. په یاد عدالت کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو خلاف یې د درغلیو تورنو باندې بحث کیږي. په دې موقع د نواز شریف لور مریم نواز او زوم یې کیپټن محمد صفدر هم عدالت کې موجود وو. د پاکستان د پوز د ولسی اړیکو ادارې ISPR پرون په راپور کې ویلي چې د سعودي عرب په ریاض ښار کې د پاکستان او سعودي د ځانګړو ځواکونو ګډ تمرینات چې الشباب دوه نومیږي او د ترهګرۍ د ختمولو په موخه ترسره کیږي بریالي پر مخ روان دي. د ISPR د معلوماتو له مخې دغه عملیات چې د نومبر په 15مه پیل شوی وو تر روانې میاشتې تر 10مې نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان په ولسی جرګه کې به نن 200 کاندید وزیرانو ته د رایو صندوقونه کېښودل شي. ولسی جرګې ته د کاندیدانو د پروګرامونو توزیع لړۍ د شنبې په ورځ پیل شوې وه. 200 کاندید وزیران تېره اونۍ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا ولسی جرګې ته معرفي شول. د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه یو لوی کانفرنس کوربه وي. محمد اشرف غنی دا خبره تېر ماښام د ملي شورا له رئیسانو، اداري هیئت او غړو سره پارک کې د کتنې پر مهال وکړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه سوداګر چې هڅه کوي خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي خیانت کوي. نوموړي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل هغه په دې خبر دی چې ځینې تجاران په دې هڅو بوخت دي چې خپلې اساسې له هېواده بهر ولېږدوي. او د یوکرین په سر ښار کیف کې د اپوزیسیون زرګونو فعالینو د مظاهرې په ترڅ کې پر پارلمان غږ کړی چې د ولسمشر د تحریم په اړه دې قانون سازي وکړي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورسپان خپل ادارۍ کې وایي د پاکستان اقتصاد د ټولو په وړاندې دی او په ملک باندې د نننۍ او بهرنۍ قرضې ورس پورس سیوا کیږي او دارنګرانی هم مخ په بره روانه ده او بیروزګاری کې هم اضافه شوی. ادارۍ زیاتوي د پاکستان غیر مستحکم سیاسي صورتحال د ملک اقتصاد ډیر متاثر کړي او بل پلو د پاناما اسنادو لوجي سیاسي اړې ګړې هم پیدا شوي چې تر نن روان دي او دغه اړې ګړې کاروباري هلې ځلې ډیر زیاتې متاثر کړي. ادارۍ کی وای باید چې سیاستوال او حکمرانان د پاکستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره پاکستان د سیاسي بحران نه را بهر کړي، ځکه کدا صورتحال امداس روان پاتې شو نو نتیجې به ډېرې بدې رامنځته شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورس پڼ خپل ادارې په فټه اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي که څه هم د خیبر پختونخوا گورنر او نور اعلی چارواکي له ډېر وخت نه د قبایلي اصلاحاتو په اړه غونډې کوي او وایي چې د دې غونډو نه به اصلاحاتو ته لار هواره شي. د ادارې په وینا شګه فټه اصلاحات یو لوی فیصله ده او د سرتاج عزیز اصلاحاتي کمیټې د قبیلی سمو دورې هم کړي، نو که دغه لړکی د چای اعتراضات وو باید چې هغه لری کړي وي او دا ذمہواری د حکومت جوړیږي چې دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي وي. ادارې اخري کلی کې اوس چې د قبیلی سیمو د ځوانانو یوې جرګې هم د لړکې د خلکو سره د ملاقاتونو لړۍ پیل کړي او دغه زده کوونکي او ځوانان تر د وزیر اعظم را ورسېدل، نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې څوک هم په دې معاملې اندېښنې لري باید چې هغه لرې کړي شي او حکومت له هم پکار دي چې د فټه اصلاحاتو لړکې اوس عملی ګامونه پورته کړي.
د ټایمز اف انډیا په ورسپانې په ولیکنه کې له پاکستان د هغه هیواد پر خاور د فعال وسلوارو ډلو د لمنځه وړلو په برخه کې د امریکا د غوښتنو او رایټرز خبري ایجنس بیا د افغانستان پر خاور د وسلوالو پر ضد د امریکا د هوایی بریدونو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل یې له مجید بابر اورو.
د هند نخ پریدون کی ټایم د اف انډیا ورسپانه د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامی یو لوړ پوری چارواکي په حواله ویلی دی چې د جنوبی آسیا لپاره د نوې اعلان شوې تګلارې په تناظر کې امریکا د ترهګرۍ په اړه د پاکستان همکارۍ نه مطمئنه نه ده او غواړي چې د وسلوالو طالبانو حقانی شبکې پر ضد اسلام آباد لا نور ګامونه پورته کړي. د چارواکي هندي خبري اجانس پریس ټرسټ اف انډیا ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلی دی چې د پاکستان لخوا د هندي ښار ممبئی په بریدونو پلانولو تورن حافظ سعید خوشی کول د دغه تګلارې هدف ته رسیدو کې د شاتک په مانا دی. دغه چارواکي دا هم ویلي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا د هغه امریکایي کینیډایي کورنۍ خوشی کول چې 15 کاله مخکې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو تختولي وو او حقانی شبکې ځان سره ساتلي وو ته امریکایي انتظامیه په دې تناظر کې ګوري چې ګوندې پاکستان د وسلوالو پر ضد خپلې هڅې توندې کړي دي. د چارواکي په خبره د امریکا لخوا سفارتي فشار او د استخباراتي ادارو لخوا هلو ځلو د کولمن کورنۍ خوشی کولو کې ډېرې مرستې کړې دي او دغه ته امریکا په دې نظر نه ګوري چې ګوند پاکستان د وسلوالو پر ضد هلې ځلې ډېرې کړې دي. خو بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل تیرونی د وسلوالو د پټندویونو په اړه ویلي ول د پټندویونو په موضوع د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د نظر توپیر دی. هغه زیاته کړه چې که امریکا ورته معلومات ورکړل نو پر ضد به اقدامات وکړي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکایي هوایي ځواکونو بریدونه ډېر کړي دي او هغوی سره په دې لړ کې د افغان ځواکونو ځمکنۍ مرستې هم شاملې دي او اوس امریکایي جنګي کمانډرانو ته د خپلو عملیاتو په لړ کې زیاته ازادي ورکړل شوې ده چې له وجې اوس د افغانستان ښارونو ته د طالبانو لخوا د نیولو خطر تر ډېره حده کم شوی دی. د ایجنس په خبره د امریکا لخوا د تګلارې د بدلون عام افغانان خوشاله کړي دي چې د نوي ګامونو له وجې وسلوالو ته زیانونه رسیږي. پروان کال کې امریکا د تیر کال په پرتله 3 چنده زیاته بمباري کړې ده او د ځمکني ځانګړو ځواکونو لخوا هم باقاعدګۍ سره هلې ځلې روانې دي. خو د ایجنس په خبره د دې هوایي بریدونو او د نوې تګلارې له وجې د عام ولس مرګ ژوبله زیاته شوې خو د هغو نه زیاته نه ده چې د سړک د غاړې ښخ شوو بمونو له وجې کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د هغه هیواد د استخباراتو فدرالي اداره اف بی آی په تاریخ کې د اوس په څیر بد نوم نه درلود. نوموړي دا وینا پر خپل ټویټر پاڼه خپره کړې. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې ګواکې د امریکا په وروستیو ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د اداو د څېړونکي پلاوي یو غړی له کاره ګوښه کړل شوی دی. فرشتہ جلال زئی معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اف بی آی په اړه سختې خبرې تر هغه وروسته پر ټویټر ولیکلې چې د رپورټونو په حواله د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي څېړنیز پلاوي یو غړی له کاره ایستل شوی دی. د څېړنو مشري ځانګړی مشاور رابرټ مولر کوي. رپورټونه وایي چې مولر سږ دوبۍ د اف بی آی یو مامور له دې عمله له څېړنو ایستلی و چې داسې ټلیفوني پیغامونه یې استولي و چې د ډونالډ ترامپ ضد ګڼل کېدلی شوای. ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل اف بی آی تر هر بل وخت اوس بد شهرت موندلی دی. ولسمشر ترامپ ادعا لري چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د هغه برای په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه د خبرو شوو رپورټونو سره تړاو نه لري. هغه پرون یو بیا پر ټویټر رد کړ چې د اف بی آی له بخوانی مشر جیمز کومی غوښتنه کړې وه چې د هغه د ملي امنیت د بخوانی سلاکار مایکل فلین د کارونو په اړه د څېړنو لاس واخلي. مایکل فلین د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار و چې په واشنگتن کې د روسیې له بخوانی سفیر سره د اړیکو پټولو په تور له دندې لرې شو. ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل ما هیڅکله له جیمز کومی غوښتنه نه وکړي چې د مایکل فلین په اړه څېړنې بندې کړي. دا د جیمز کومی دروغ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د 2014 میلادي کال د نومبر او د 2018 میلادي کال د جنوري ترمنځ وخت کې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ کار پیلولو ته تیارېدو په واشنگتن کې د روسیې له پخوانی سفیر سره د خپلې کتنې په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته دروغ ویلی دی. مایکل فلین یوازې 4 ورځې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. فلین اف بی آی ته د دروغ ویلو له امله په 15 کاله بند محکومېدلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چین چمتووالی ښودلی چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو ښه کولو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل دغه وړاندې د چین وزیر اعظم د شنګای غونډې په څنډه کې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته کړی دی. هلته د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن که څه هم په یاده برخه کې د چین رول مهم ګڼي، خو وایي تر هغې چې پاکستان په خپلو پالیسیو کې بدلون را نه وړي د کابل او اسلام آباد اړیکې به ترنګلی وي. محمد حدیث پردیس رپورٹ راکوي.
د کابل او اسلام آباد ترنګلو اړیکو ته په کتو د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چین غواړي د دغه اړیکو د ښه کېدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ وویل د چین صدر اعظم په سوچي کې د شانګهای د ناستې په څنډه کې اجرایي رئیس ته په دې اړه ویلي دي.
په سوچي کې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په څنډو کې د چین لومړي وزیر د افغانستان د اجرایي سره په لیدنه کې وړاندیز وکړي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د بهبود لپاره دوی اماده دي چې منځګړیتوب وکړي او دغه لپاره وړاندیز کوي چې د درو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران سره کښېني.
د ښاغلي فیصل په خبره که څه هم تر اوسه په دې برخه کې له چین سره موافقه نه ده شوې، خو دوی له هر هغه اقدامه هرکلی کوي چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان اړیکې له شاوخوا یو نیم کال را په دې خوا ښې نه دي. د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د اسلام آباد نه همکاري د ترهګرو ترمنځ د ښه او بد توپیر او په ځینو مواردو کې په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د ستونزو جوړول هغه اداوې دي چې افغان حکومت د اړیکو د ترنګل کېدو د مواردو په توګه مطرح کړي دي. خو اسلام آباد دا خبره رد کړې چې ګنې دوی د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې رښتینی همکاري نه کوي، بلکې داسې اداوې هم مطرح کوي چې ګوندې تروریستانو د افغانستان له خاورې پاکستان نام نه کړی.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانستل کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان حکومت ویاند د وخان مینپال بیګام شاه لیډو ته وویل دا پرمختګ به په افغانستان کې د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون وویل په دې اړه په جوړو شوو مناسبو کې د ایران ولسمشر حسن روحاني او د افغانستان، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو استازو ګډون کړی و. بیا هم له فرشتې جلالزی په رپورټ کې دا معلومات وو.
د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ او په سیمه کې د وارداتو او صادراتو د زیاتېدو لپاره یې مهم پرمختګ وبلل. د چابهار بندر پر نوې پرانیستل شوې برخه $1 میلیارډ لګېدلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په ځانګړو مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې دا بندر به له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ترانزیت په لوی مرکز بدل شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
د ملي وحدت او فتح سره اوله ممدا وشي افغانستان په یو هیواد او په یو لار پورې تړلی و نه اوسي. د تجارت په برخه کې متعدد لارې پرانیزي. بالاخره د افغانستان، هند او ایران د هیوادونو هوکړه پر چابهار باندې وسوله. له دغه لارې موږ هم صادرات په اسانه کولای سو، هم واردات په اسانه باندې کولای سو.
مینپال زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د چابهار بندر له لارې له هند او ایران سره د تجارتي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ غواړي چې له منځنۍ اسیا سره هم د سوداګریزو او ترانزیتي روابطو د پراختیا لپاره ښه پرمختګ وکړي. د چابهار پر بندر د هند حکومت چې غواړي د افغانستان او مرکزی اسیا مارکیټونو ته لار پیدا کړي لږ تر لږه $1,500,000,000 پانګونه کړې ده. د ایران چابهار بندر د عمان پر خلیج جوړ شوی او د پاکستان له ګوادر بندر چې د چین په مرسته جوړ په کم واټن کې پروت دی. چابهار د هند سمندر ته د ایران تر ټولو نږدې لار ده او تهران هیله لري چې په دې ډول به د پاکستان پر ګوادر بندر هم مخکې شي. د افغانستان حکومت هم هیله څرګنده کړې چې د چابهار بندر فعالیت به د پاکستان پر ګوادر بندر د افغان سوداګرو اتکا کم کړي. پر چابهار بندر افغانستان ته د هند مرستو لومړی کاروان د اکتوبر په میاشت کې تر نیمروزه ورسید. د چابهار بندر د نوې برخې له جوړېدو سره د هغه بندر د کارګو ظرفیت درې برابره لوړ شوی دی. مخکې د بندر د 2.5 میلیون ټنه تجارتي موادو د لیږد رالیږد او ذخیرې توان درلود، خو تر دې وروسته د 8.5 میلیون ټن موادو د تبادلې لپاره تیار دی. ویل کیږي چې د دې ستر بندر د پراختیا چارې به په نورو 14 کلونو کې بشپړې شي. د څارونکو په وینا چابهار بندر د سیمې د تجارت لپاره د پاکستان ګوادر بندر اهمیت کمولای شي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې چابهار به د سیمې د هیوادونو ترمنځ ښه شراکت او اتحاد پیدا کړي.
دا مشال ریډیو ده.
او سوریدونکو ستونزې او سرکار خبرونه درته اورو چې دا پروګرام زموږ همکار مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی. د نن په خبرونه کې به واوري چې سمو د مخ کې د جنوبي وزیرستان د ګوبړ سمل سره تعلق لرونکي هغه خلک چې د وسلوالو پر رد د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي دي، حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دې خپل سیمو ته ستانه کړل شي. دوی دا ګیله هم کوي چې د بې کورۍ پر مهال حکومت ورسره مرسته نه کوي. دا چې دغه بې کوره شوي خلک ولې نه ستنول کیږي او د بې کورۍ پر مهال د مرستو نه محروم دي، همدغه زموږ د نننۍ ستونزې او سرکار خبرونې موضوع ده.
وارریر تاو کچ ته ار شاپیر دا پدوی گنٹه شه پلاور د ټپک سارا امیر ولاره ته چکړی
د میر مولینا ها پوته سوال د میر د کور سامان پوته سا مو جولګا د کارنل سره ها د میجر سره مې وکړه ریکوست مې ورتا وک او د سره کړي نه دی میشتا
سنتو نو پوره تاسو خبرو بلا او ریسنتلی هغه کې مون پولیټیکل ایجنټ چې نو ویو ویل سام ته ریلر کړو نو لې ګلم نه دی خلک ته پاره
د ګوبړ سمل سره تعلق لرونکو د محسودو قبیلې مشرانو د خپلو غوښتنو په لړ کې د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سره جرګه کړې. د دغه جرګې حال د سیلاب محسود په دې راپور کې اورو.
د شولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانګ په کمپاؤنډ کې د درې محسود قبایلانو په جرګې کې موجود مشرانو کشرانو غوښتنه وکړه چې د شولي وزیرستان سیمو ګوبړ سمل نه د پوځي لټون د عملیاتو په وجه راشړلې قبایلون د نور نشی زوراول چې څومره زر کې دایشي سرکار دې د دوی د سمبالښت بندوبست وکي. په دغه برخه یو مشر ملک په دارنګ ژغېږي.
دمو نوم دای مالک رحمت الله مسعود دانند د دا سګتوی د بوبړ د دغه دوله سیمه جلګار غلې وا په دابند ماسی جام اسول د دا مطالبه وکړه. د سګتوی د علاقې کیم خال په کیم شو د خال کرو وو د امیش په خپل کورینکس مسجد قابله په شی ځا سره زوی کړل. خو د دغه خلک چې کی مشکلات آی لکه که می چې کیم سامان دای د ضرورت دا و د ته هیڅ شای نه دی ملا شوای. میرا کوماتا پر زور د اپیل کی اقوام متحده تا چې دغه خلک دا داس امداد وشي لکه تیر چې کیم د متاثرین امداد وسه.
دغه جرګه ته د ببر سمل یوش مر مشرون کشرون هر غلی و په دا کا بالیون 70 شوی او دا وخت لپاره په کوم مشکلاتو کې شکل دی د زن کسانو خبرو تا غوش کشش دای
امونم گولی دای اسمل وسه دین کایا میرا پسمل شه پا بوبر شه چه یو وره روغللی اخپل علاقه تا بیا و پاس پی چه توس لور شه دوا مرچه بیا روغللی پا خرغه کار رو تا جور که چه توس وطن کلیر دای توس اخپل وطن تا لور شه. یه غنابادی غر ری رو تاوه که چه تا ار شای پیر دا پا دوی گنتر شه پلاور دا تپک سرا میر بالاره تا چکری پا کم شو وقت تر که الخم دولیلا ماسید بادر کم دا ماسیده دا امیر پسر در قربانی وکرا یا تا روغلی
امون ماتی جامل دو امیش کورینا پوتسول امیش تماندینا پوتسول مولنا غوم رسول بوتسول از امیرات سره وړی نه دیر سره ای حکومت نه هم داد میش بیا واری پم دلای نه دای میز چې کیم دای گزارا را مشکل اسو
ای مونوم دا و جان دای ای بو بڑو سې دین کای په سخت سختی سره پرشن وشا. د میر مولینا ها بوتسول د میر د کور سامان بوتسا مو جولګا د کارنل سره ها د میجر سره مې وکړه ریکوست مې ورتا وک او د سره کړي نه دی میشتا. میر دا غس رغلی جومې سره رغلی س سامان د میر تر پرې شای نه دای
مدګول مې نوم دای ویز پتا میو شو وخت وی پی وکی کر لوندې مشتا ایت شای نه د حکومت نه ملاب دای نه د مسجد نه ملاب دای مش دغه سه تورثاره په ډاګر شه پروت دی
پداغا بارکش دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان سویائی وار وائی زنے
سوپر دے ٹینٹ خبر دا نو آلڈی سر ٹینٹس پر شیویم دی منگا تو پاک آدمی اگر پویٹ کریم دی او نور ہم ایف ڈی ایم ایم نا منگا گفت دی چا ٹینٹس ہم نا کی تو دے سر سر فوڈ آئیٹمز ہم پکا دی نان فوڈ آئیٹمز ہم پکا دی منگا کیس ایف ڈی ایم ایم سر ٹیکل کرے دی ان شاء اللہ سورج کو ان شاء اللہ ایف ڈی ایم اے والا منتبہ ہم دے ٹو ڈی پی فوڈ آئٹم نان فوڈ آئٹم ان شاء اللہ پروویژن ہوتی
یاد دیوی چبڑ سملنا راشاڑی کا بالون دا وقت پٹانگ ڈیر اسماعیل خان او پناورنگ شے دخ پلو خپلوانو سارا او زن بیا پٹینٹونو شے دے بے وسائی جوان تیراوی دوی ویائی چی میجا دے واپس خپلو کلیو کورونو تا ولش دا ولشی لیا دے آغا ٹول سہولتون را تر ورا سا ولشی چی کم دے میجا حق جوڑی جی
دو جنوبی و درستان دے محسود و قبیلی دے بے کورشو و خلکو دے بے کورای و دے حکومتی مرشتونا دے محرومه داشتون زمین پا فاتا سیکٹریٹ کی دے قدرتی افتونو سرا دے مبارزی دے اداری مشر میا عادل دهور مخیطا کی خودا او پسر کی مو تروو پختل چی عادل دهور سیب دے جنوبی و درستان دے محسود و قبیلی خلکوائی چی دوی دے خپلو کورونا بے کورشی و دی خوب بنیادی سهولتونا چی کم دوی تا پکار دی خوراک او خیمی حق دوی تا نمیلاوی گی
یار جی دا بتا سو ان جنوبی وزیرستان چې کوم مشوت ټرای چې کوم به کول شو 2000 اخلو کې دا ویو پسیټ کوم نو اوس پیرو میاشت کې هم کوم چې 100% آی ڈی پی چې کوم هغه هم د کار نه او په یو لا کم نه سره چې نوټیفاید دی نو کې کمپلیټ شوی هم دی او چې کوم اوس دا لاست فیس کوم آی ڈی پی روان دي او په شی وی دی بالکل چې کوم ریهابلیټیشن پروجیکټ دی هغه بالکل روان دی ټینټو نو پورې تاسو خبر او کړه او ریسنټلی هغه کې مون پولیټیکل ایجنټ چې نو بیو ویل سام په ریډر ټینټو نو لګي له دې خلکو لپاره چې هغه ډیسټریبیوټ کی چې چاته ضرورت دی هغه ته ورکی نو بالکل ایف ڈی ایم اے هو دې لپاره دی چې دا څنګه چې کورونا څه کم سره دی اغم روان دی او کوم علاقو کې بالکل کدی وی چیر هغه نیگلیکټ شوی دی یا هغه شوی دی مطلب ول تکي سمرسته ده څنګه شوی نو بالکل هغه موږ ته انا هم کې موږ ایون دې لپاره د سکړی پرون یو میټینګ کې فیصله شو د جنوبي وزیرستان تقریبا دا هغه لپاره پکې ما خیال دې 2000 شیر موږ کې خو دو ټوټل و 2000 ان اف ای هایجین کټس او فوډ ائټمز او ټول کټس هم تاسو ته چاینیز ګورنمنت هم نو شو دا راځي کې موږ د جنوبي وزیرستان سره شیر چې موږ نه راغلم نو تاسو دې سان تور کړه چې دا مې شو ټرایب چې موږ دا بالکل په کور شو نو هغه ته ان شاء الله دا ریټرن خلکو ته ان اف ای او هایجین کټس او ټول کټس او
بل میا صاحب تاسو سره دغه د محسود قبیلی دا چې لا خلک نه دي تلی یا دوی تلا نه دي ویل شوی چې خپل سیمو ته لاړ شي د دوی څومره شمیره ده
مونږ تاسو پته د سوتو وزیرستان چې کوم بې کوره شوی ټوټل خاندانونه هغه 71,124 خاندانونه هغه ټول واپس تللي وو او 3,000 میاشتې او مخکې دا چې دوی ته لا کې نه 205 فیملی چې کوم نو هغه بې کوره شوی انتظام خوراک ملا گا چونکہ داخل چکمون تاسو پته شو چې د ځان حل چکمون او کمپونو کې څه نه خوښ دي دا وی کم کې خوشحال نو وی بس د خپل جرګې مرګ یو کړی وي تاسو لاول کمپ نه خو کله هدا پورې چې د کمپ کم څه ویا تو هغه بالکل مونږ دې تمه نه کتلې چې را رجسٹرډ دي کړه ان رجسٹرډ دي او دا ویریفاید دي او کنه دي مونږ دې لپاره دا هر یو شی باقی دا کوم ان اف ای وی فوډ ائټمز کو فوډ مو ته ورکو نو دې کا تر خپل ټینټو نوم او پسې ول نه ځان سره او دا خپل ان اف ای وغیرہ نو دا وی فوډ کمیونټی کیو سی گی ار چرته نو سامان مطلب او سره
دغه خلک چې په کیمپ کې نو اوسېدل نو اوس بهر دی خودی تبا تر هغې پورې دغه این ایف آئی کیټس یا غیر خوراکي مواد یا خوراکي مواد ملاویږي تر کومه چې دی واپس شوی نه وي.
دا خو جی بالکل 204 پین دی ګرن دا خو دا چې کوم خو این ایف آئی دی واپس تل دی نو خو دی سره ولا خو نه دی دی چې کوم خوراک غلي
آرمی
بالکل مختلف آئی ڈی پیز پارا نو بالکل دعوت کی منش میں رکھو
عادل ظہور صاحب دا محال دا ٹولو قبائلی سیمو چې څومره بے کورشی خلکو هغه ټول واپس تلی دی کنه په هغه کې لاسشتا چلا دا واپس ہے پہ انتظار دی
زیاد تر خلک چې کم مونږ سره واپس ہے پہ انتظار دی نو هغه شمالي وزیرستان دی تقریبا 15,000 خاندانونه جوړیږي دا هی او په فیلا او په ریلا شروع نه دی او کیږي چې نیکسټ بل کال چې کوم نه وي ته زمبرین کولورم تقریباً کیونکہ بے کور دی دی لا او کسی ممکن نہ دے دی تو سم مون کی کمنے من کی سسٹیننس الاؤنس چ کم مون ورتا دی تا پرائم منسٹر نو سکلو پر دی ایڈی پی دا پارا 12000 روپے دا میاشت تا مون دی تو سم نو پر دی دی تا ٹرانسفر کر
میا صاحب کا دارا تو وئی چ پ جنوبی وزیرستان کی د بیا بات کر رہے کم استاسو پروجی دی یا منصبی روانی دی ہا پ کم کم مدن کی روانی دی
بالکل تا پتہ دا چ کم پسے ریہیبلیٹیشن منصبی دی نو ہا درے سنور ہیڈ کی بھی آگا یا ایمیڈیٹ ریہیبلیٹیشن پروجیکٹس تھی بل پرمننٹ ریکنسٹرکشن تھی کم میگا پروجیکٹس تھی کم ما نزیاد تر ایف ڈبلی او مختلف آرمی داری او آنکار گئی دا پا ہیلک کی روانی دی تو مختلف سیکٹرز کی تو ایڈوکیشن کی ایمیڈیٹ پروجیکٹس روان دی تو زیاد تر پا واتر سپلائی سکیمز کی روان دی جن علاوہ کو تاسو کو ہے انہوں نے اگریکلچر پارکس جوڑی گی ال تک کی جماعتوں جوڑی گی دا بالکل تاسو تبدیل تصویران دا تول تاسو کو رہے دا باقاعدہ یو ډیر سرکار روان دی حکومت او چکم زمونږ آرمی داری دی بالکل جوائنٹ یو کار موږ روان کړی ان شاء الله پر ته ورسو.
میا صاحب د جنوبی وزیرستان نه وخت په وخت داسې خبرونه را دي چې دغه تک کې کم ماینونه دي د هغې د وجه نه ماشومان یا شپونکی یا مشران وجره کیږي معذوره کیږي آیا ستاسو کم دا آگاه یا د پولیټیکل انتظامی سره په تړاو باندې داسې کم دا آگاه پروګرام یا د دغه خلکو ته چې د دغه ماینونو نه ځان وژغوري او د ماینونو ځان حفاظت کې وساتي؟
بالکل موږ مختلف کم دا این جی او کار کوي اغي ته موږ دې وینا چې کله ان افیس ورکو نو دې ته باقاعده موږ وایي چې تاسو کوم داخل سوشل موبیلایزیشن او کوم کارونه کوي نو باقاعده فیملی سره د دې بار کې ما ځای ورکوي او فری فل دې دوه درې سه مخکي موږ تقریبا څه درې دره په سیټونه د ماین ریسک ایجوکیشن بار کې چې اغي باندې مختلف تصویران او اویرنس نه شي نو هغه موږ د آرمی چارواکو څخه کوم نه اوبم تکي خبر تا ولا کول اغي پر ځان تکي سکولونو کې او مختلف کمیونٹی سینٹرز کې چې کوم نه اوبم تکي نو یې موږ دا پروګرام هم روان دي ولې خپل هم پکار دي چې اغي د اویرنس باندې هم لپاره جوړ ورکی
دغه د بوبړ یا د شکتوی دا کم خلک چې تاسو یاد کړئ چې اوس په دې نګدو کې بې کوره شوی دي نو د دوی دا غوښتنې چې یاره دوی ته خوراکي مواد او نور سیدونه نه ملاویږي نو کدی کې څوک دا سی وی چې واقعي ورته نه ملاویږي نو هغه یې د څه په کار دي تاسو سره د رابطې لپاره
موږ دې دا کې ډیټا کلیک کړی دا او هغه موږ د ډبلیو سی سره شیر کوو نو دا چې کوم روان پای کلی دی د ورلد فوډ پروګرام دی چې کوم یو هبي اړتیا دی دی ورشي
او خپل خوراک ترلاسه کړي. موږ د دې را ډیټا چې کوم دا موږ ول فوټ سره شیر کړی دی.
بل تاسو خبر وکړه چې تاسو خیمه جنوبي وزیرستان پروتوکول انتظامی ته ولېږلې او نور د چین لخوا چې کوم این اف آی کیټونه راغلي وغه مو لېږل، نو دا به د خلکو ته کله ملو؟
هغه موږ لېږلې نه دي.
جی
بالکل، دا چې کوم چاینیز سپورټ دی ادم یو ڈی پی پترو باندې دا جی لا ملو نه دي. دا موږ سره پلاننګ هتا پوره ما تاسو ته وی
جی
دا خلک له کنفیوز نشي. دا به جی باقی دا پولیټیکل انتظامی اسسمنت کوي د ورکو پولیټیکل انتظامی ته جی دا تاسو کور کړی شوی تقریبا د جنوري لسمه میاشتې پورې دی دا خپل اسسمنت وغیرہ کمپلیټ کړي.
چې کوم تاسو خیمه لیګلې دي نو هغه دوی ته کرم لاوي
هغه جی پرتی دی. بس ال تکي پولیټیکل انتظامی سره پرتی دی نیډ وایز باندې جی هم څه ورغی.
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمون تر غوګوي ضرور راورسوي. زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
د مشال بنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه